اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د مهمندو بې کوره شوي خلک خلوصي متاسطانه شوي دي او د لیبیا ولسمشر معمر قذافي ویلي دی به نه ملک او نه به واک پرېږدي. او په روانه خپرونه کې یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو، خو اول شاهین بولیری د تازه خبرونو سره.
اولمبه مهم خبرونه. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي په خپل فوز غږ کړی چې داغه پر ضد د روانو مظاهرو لاره دی ونیسي. په کورمکی قبایلی جرګه سیمه کې د امنیت لپاره د شیعه او سنی مشرانو سره خبرې کوي. د مومندونه بې کوره شوي 200 کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي دي. او نن د نړیوال کرکټ کپ په سیالو کې پاکستان د کینیا پر ضد خپل اولمبه لوبه کوي. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي په خپل فوز غږ کړی چې د هغه پر ضد د روانو مظاهرو لاره دی ونیسي. د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې ولسمشر معمر قذافي وویل چې وسلوال مظاهره چیان به په دار زړول کیږي. نوموړي زیاته کړه هغه به د وینې تر اخره څاڅکي پورې جنګیږي او د یو شهید په توګه به مري. معمر قذافي وویل چې هغه به له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورنکړي او د انقلاب د یو مشر په حیث به پاتې وي. د راپورونو تر مخه د معمر قذافي وفادار پوز د سر خار ترابلس په ګډون بنغازي او نور یو شمیر خارونو کې په سلګونو کسان په ډزو وجل دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو ستر مشر نیوی پیلی غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د شوي تشدد پلټنې وشي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا عمل دې زر تر زره ودرول شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته یو بیان کې ویلي شوی چې لیبیایي ولس د جایز غوښتنو پوره کولو لپاره د ګامونه پورته کړی شي. بیان زیاته کړي چې د لیبیا حکومت دې د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او د ولس خوندي کولو ذمہواري پوره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په بیان کې ویل شوی چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې دې زر تر زره ځان لیبیا ته ورسي. په کورم ایجنسی کې د قبایلي جرګې غړو د شیا او سنی مشرانو سره سیمه کې د امنیت لپاره خبرې پیل کړې دي. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه خبرې ترې پروند د کوزي کورم ایجنسی په صده کې د سنی مشرانو سره وشوې. جرګه به د کورم د بیلابیلو قانونو کمیټه هم جوړي چې دغلته د مستقل امن لپاره په شریکه کار وکړي. جرګه کې قبایلی مشران د پارلیمان غړي او دنیا عالمان برخه اخلي چې ډېر زربا په پاړه چنار کې د متنازع معاملو د هواري لپاره خبرې کوي. جرګه بعد امنیت پاړه خپل مشورې د صوبې د گورنر سره هم شریکي. مومندو کې د عملیاتو لکبله به کور شوی خلک خپل کورونو تستنیږي. د کشمیر کورونو نه حقې کېم نه 200 کورنۍ خپل کلو ته تللی دي. چارواکي وایي چې تر ماخامه به 1100 کورنۍ خپل کورونو ته ورسي. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه د دین ورستو بعد د ویزو سیمه خلک هم خپل کورونو ته ځي. چارواکو داوه کړی دا چې د ویزو سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شوی ده. بے کور شوی خلکو غوښتنه کوي چې د جګړې لکبل د غلط سکولونو او سپیټالونو ته ډیر ځان رسیدلې دي او حکومت د غلط د بیا ودانې او د خلکو د تاوانونو پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. مسلم لیگ نن په حکومت د خپل لسنوکاتی ایجنډې منلو لپاره د 8 غنټو مهلت ورکړی دی. په اسلام آباد کې خبري اعلان سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نن یو مشر اسحاق ډار ویلي چې حکومت په مکمله توګه تر دې دمه په لسنوکاتی ایجنډا عمل درآمد نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې چې د دوی په غوښتنو د عمل کولو لپاره ختمي نیټه سبانه یعنی د زیارت ورځ ده. بل خوا د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې په شو پر مختګونو د مسلم لیگ نون ګوند سره خبرې کړي او تمه ده چې مسلم لیگ نون به د حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. په لیبیا کې د نارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی راغلی کوم چې د کال 2008 نو وروسته په ډومبي ځل شوی دی. د راپورونو له مخه د اندېښنې څرګندېږي چې ګنې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په نړۍ کې د تیلو سپلای یا ورکړه اغېزمن کېدی شي. لیبیا د نړۍ 2% تیل پیدا کوي او راپورونه وایي چې په لیبیا کې د نارامۍ له وجې په شمالي افریقایي ملکونو کې د تیلو سپلای ګډوډه کیدی شي. په نیوزیلند کې پرون د نهې په ورځ راغلي زلزله کې د وژل شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د مړو شمیره زیاتېدی شي ځکه چې اوس هم شاوخوا 300 کسان بېدرکه دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمیر کسان د ملبې څخه ژوندي راوستل شوي دي. او نن د پاکستان کرکټ لوبډله د کینیا پر ضد خپل لومړی پاڼه کې بیټنګ کوي. د سریلنکا په اهم باند ساتا سٹیڈیم کی روانہ لوب کی پاکستانی د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی دی. په دې لوب کې د پاکستان دوه تیز بالران شعیب اختر او عمر ګل هم لوب کوي. د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان د لومړی لوب ده. د دې وړاندې پاکستان د کینیا پر ضد خپل ټول لوبي ګټلې دي. دا د مشال د دیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د محمد ایجنسی بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او وای
حکومت نے زمنگ دا غختنه د سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنگ دا بے تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنگ ایسه وشي او د نور خلکو سره برابر پر جون کې یوځای شي.
په کورم کې د حکومت په مرسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ جرګه پیل شوې ده.
مستقل امن جوړېدو لپاره هغه شکونت هغه د مری معاهدې کې په هغې باندې فیصله شوي وه او د عمل درآمد ضرورت و نو هغې باندې په کار دي عمل شروع شي.
په بنو کې ځوانانو د موبایل فون په بندیز د حکومت خلاف مظاهره کړې.
میډیا چې دا موبایلونه دوا کولای شل تقریبا دغه د خلاص شي. ایډیا خان های کورټ د فیصله ورکړه چې تاسو موبایلونه خلاص کړئ.
د لیبیا ولسمشر معمر قذافی ویلي دی با نه ملک او نه با واک پرېږدي او د روان کرکټ کپ په اړه په پاکستان کې خلک وایي
موږ ډېر زیات پرتم یو او ډېر زیات په خوشحالۍ ناستو. امید دی انشاءالله پاکستان به یوازې نه دا میچ ګټي بلکې د نور څومره راتلونکي میچونه وي.
مشال سره یې واورئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نهکی کیمپ نه د محمد ایجنسی د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي و سوا کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي دي. د ستنېدو پر وخت که خلکو یو طرف ته د خوشحالۍ اظهار کړي نو بل خوا یې مشال ریډیو ته وویل باید حکومت دوی ته بنیادی سهولتونه په سمدستي توګه په ورکولو کار پیل کړي. شاهنواز ترکزی اورو.
د کشمیر کورونو نهقی متاثرین کیمپ نه اوس وکړي پرون خپل کورونو ته بیرته ستنې شوې دي او د چارواکو د وینا سره سم تر نن ماښامه به د بیرته تلونکو کډو شمیره 1340 ته ورسیږي. دا کډې د برساګي کوزساګي غریبۍ ګندغار او د جنډا تحصیل صفو سیمو ته تللی دي او یا به نن ورسیږي چې له هغې وروسته به په کیمپ کې د میشته کډو شمیره 2200 پاتشي. په کیم کې د پاتشو کډوالو واپسی به د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علی د وینا تر مخه ډیر زر شروع شي.
دینه پښته خیر سره چې کم وی به د ویزی چې کم آی ڈی پیز دي د اغوی فیملیز کم چې تقریبا جوړیږي ټوټل تعداد 12000 انډیویډوالز اېک زنانه ماشومان نارینه ټول به د خیر سره د ویزی مکمل توګه باندې سفاره صرف د دې سټیج انتظار چې شاګی والا خلک په خپل ځای کې راشي او دلته کم اغا د انتظامیه او د قوم په لحاظ زلي د امن په حواله سره به شروع شي.
او امجد علی وویل چې یو ځای وسلوال کمانډر برکت هم خپل ځان حکومت ته وسپارلو.
الله پاک در رحمت او فضل سره د انبار چې څومره آی ډی پی ډیسپلیس خلکو خپل کورونه ته ورسېدل په هغه علاقه کې الحمدلله پولیټیکل انتظامیه فوج ملیشا او مقامی د امن کمیټې رضاکار غړي چې کم دي هغه په پوره توګه خپل کار شروع کړی دی. د هغه نتایجو کې به تاسو ته لنډ دا ووایم چې کم د هغه ځی برکت کمانډر وو هغه بل ورځ بغیر سره شرایطو نه ځان مونږ ته په حواله کو او مونږه حوالات ته ولېږو د قانوني دغه د فیس کولو لپاره. نو دا به ذاتي خود تاسو بیا دغه شانتې په دویم ورځ ما کمیټو والا هغه آی ډی والا کسان ونیول چا چې به مشرانو ته فوج ته آی ډیز لګول د دهشتګردۍ د واقعیت لپاره.
کوم کډوال چې بیرته ستانه شوي دي د حکومت څخه دا غوښتنې کوي
زمانم محمد زمان دی نو دا خو به خه خبر از من طرف دی لگا و دا غم جوړ شي سکولونه کو دا غو لک مو خراب شوم دی نو چالو شي نو غټه خبر به روډونه سا شي دا سا شي
حافظ صدا خان او بس حکومت نه زمنګ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنګ به تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنګ ایسه وشي او نور خلکو سره برابر په جون کې یوځای شو
منګر جنډي محمد مينم نه
او په کیم کې پراته هغه کډوال د چا چې د واپسی وار نه دی راغلی د حکومت څخه یې وغوښتل
نه چې لاړ شو خو ښه بایدل ته خو بارانه ور سلام نه قشته کړلو او خشاک نشته د ډوډۍ سختي ده د چا سختي ده خپل پخو
د امنیتی کمیټې مشر او په عملیاتو کې د عسکري قواو مرستیال ملک سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو وروستو د هغوی پر سیمه ساګي کې په اول وار هغوی د وسلوالو په ضد ټوپک راواخیستو
امنیت به بالکل راغی زمنګ امنیت وشه خبره داد او دغه لاړه خبره داد ورک شو لور پاتې د ملک نه او منګ به وروسته دی به زمنګ یو منګ به دی وی نوم نه مرسته به کوو سه وس دی پسته کده خدای نه خیری د ظالمانو نه من خلاص کړو او ان شاء الله تعالی دی چې منګ دا یادو نو داینده د پاره به د حکومت منګ ډیر خیر خو یو ډیر به پاداری منګ د حکومت نه مخه دا وختنه خو چې خبره داد منګ ته سکول بیرته جوړ کی خبره داد واړه زمنګ سکولونو تراشی منګ د حکومت نه دغه شی غواړو
د اولس په غوښتنو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی مشال ریډیو ته وویل
دا ټول چې کوم ډیولپمنټ ورک ریکوایرډ دی اوس په دې علاقو کې دا مونږه په درې سټیجونو کې تقسیم کړی دی په دې کې یو هغه سټیج دی چې کوم پرایمری سټیج دی لکه سکولونه او بیسک هیلت یونټس دي ورپسې بیا کمیونیکیشن سیکټر دی روډونه دي دریم پسې بیا نور چې کوم دفتر یا تحصیلونه اسټیبلشمنټ یا داسې کوم کارونه دی هغه به وسره ان شاء الله کیږي د خیر سره
اوریدونکو څنګه تاسو د شاهنواز ترکزی په ریپورت کې واورید د محمدو قبایلی سیمینا بې کور شوي یو شمیر کورنۍ اوس واپس خپل کورونو ته استنی شوي دي خو پښتنه دا ده چې د دوی زیانونه به څوک او څنګه پوره کوي په دې اړه د مشال ریډیو همکار مجید بابر په قبایلی سیمو کې د آفتونو د مخنیوي د ادارې مشر ارشد خان نه پوښتلی نوموړی وایي
د دې طریقه دا چې داخله کوسل شي په خپل خپل ځینې کینی الله تعالی پاک دې دغه امن قائم کړي امن قائم شي بیا به موږ د خپل ایڈمنستریشن په تر باندې چې کوم زموږ پولیټیکل ایڈمنستریشن دی د دې نقصانونو اندازه به لګو په هغه کې چې چا سونو سونو تاوان شوی نو هغه ټول یو کمپایل کیږي او چې چا کورونه وران شوی دي یا د هغه فصلونه خراب شوی دي د حکومت د خپل وس مطابق هغه سره د اخلاص کوي ان شاء الله
ارشد خان صاحب دغه خلک چې دغه تلاړ شي نو دغه خلک به په خپل تاسو سره رابطه کوي که تاسو به د هغه کورونه ته ورځي
زموږ د اف بی ام خپل ټیم او وسره وسره د پولیټیکل ایڈمنستریشن خلک به د کورونه ته ورځي او رابطه وکړي ان شاء الله
ارشد خان صاحب دغه خلک چې اوس لاړ او سنور لا هم په دانشکول او په ناکه کمپونو کې شته نو د هغه سره هم مرسته روانه دي او که د هغه د واپس تګ س پروژه روانه ده
دا والنټری ریټرن موږ ته وایو چې دا بالکل یو ډیګنیفاید او د خپل خوخي واپس لای کڅوک لنواری او دغه ځکه چې ناسي نو دا کمپونو له هلن سات شته دا په دې کمپونو کې موږ سره ټول لاس اخلاص کوو نو په هیڅ باندې زور نشته خو البته چې علاقه کې پاکي نو موږ ته وایو چې تاسو هغه ته واپس ځئ او خلک غواړي چې خپل علاقه ته واپس لافي دغه چې دا کوم کورونه نه پځي ولر دي دا کوم مادونه د خراب شوی نه دي فصول خراب شوی نه دي نو کدی زیات دی دلته کې نو بیا وته نو نقصان نشي په دې وجه باندې په خو باندې واپس روان دي
ارشد خان صاحب دغه خلک دغه تک چې کوم په مومندو قبایلی سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات روانو نو هغه اوس ختم شوی دی او کنه
چې کومه د علاقه اوس دا کوم سلور کې دي ماته نمونه بده شي وای هر یاد نه خو دا کوم سلور کې دي نو دا چې اوس روان دي دا پاک شوی دی او موږ چې خلک واپس کوو نو موږ هغه د پاره دا یو مطلب د حکومت د طرف نه د پولیټیکل ایڈمنستریشن او د لا انفورسمنت ایجنسی نو ګارانټي راشي چې او دا علاقه پاک شو دا خرج د دغه ریته زی که انده چې تمه شي نو دا د ډیماینینګ مو شي چې دا ای ریز دغه دی هغه پاک شي او خلکو ته دا غنه بعد ویل چې تاسو مو ځواب تلار شي
په قبایلی سیمو کې د آفتونو د مخنیوي د ادارې مشر ارشد خان وو چې د محمد ایجنسی د بیکورشي خلکو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو مشال ریډیو تا غوږی او اوس هم د محمد ایجنسی نزو کورمه ته چرته چې د شیا او سنی ډلو ترمنز مذاکرات پیل شوې دي دغه جرګه د پرون په صده کې د حکومتي مشرانو په مرسته د مسلو د هوارولو لپاره شروع شوې ده د کورمه تاریخ اورګزی ریپورت راکوي
په کورم ایجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د اهل تشیع او اهل سنت مشرانو سره مذاکرات شروع کړل. د مذاکراتو شروعات پرونه د کوزی کورم ایجنسی په سادې سیمه کې د اهل سنت ډلې مشرانو نه وشوه. په دې حکله د جرګې غړی ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لړیو ته وویل چې د جرګې په دې نوې لړۍ کې حکومتي نمائندګانو سره د لوی جرګې غړي او اهل سنت مشران شامل دي.
شروع شو په دوشتم تاریخ باندې پارون ورځ یعنی دا جرګه په ساده ریسټ هاوس کې چې په هغه کې پولیټیکل ایجنټ وو هغه جرګه څه هنګونه هغه کې شیعه او مشران دي او د سنی مشران دي هغه موجود او افریدونه ملک ورس خان اور کې او هغه سره سره هغه کسان څنګه د اسلام آباد په جرګې کې د دې جرګې هغه کوم زمینان وو ضمانت څه وکړی دي هغه کسان هم په هغې کې موجود وو. نو پرون په هغې باندې خبرې وشوې سنیانو مشرانو سره.
د زیاته کړه چې د ټل پړه چینار روډ پرانستلو نه پس په کورم ایجنسی کې پایدار امن دپاره د مری لوزنامې نور شیکونه عملي کول ضروري دي او دغه عمل مخکې بوتلو دپاره د کورم ایجنسی په کچه مشترکه کمیټې د قبایلي جرګې په مشاورت سره جوړیږي. ده وویل چې نن د مشترکه کمیټې دپاره په کورم ایجنسی کې د اهل سنت شپږ قومونه دوی منتخب کسان ټاکلي دي.
امن راغلو دا یو قسم عریضی غونتی امن دی مستقل امن جوڑی دو دوپاره اغا شکونت اغا دا مری معایده که پا اغی بانده فیصله شیوا و دا عمل درامت ضرورت و نو اغی بانده پا کار دی چه عمل شروع شی خو اغا دا غی کمیتی پا ذریعه بانده مخی شروع شی. نو نن بام پا دی بانده خبری کی گی پرون امور سر خبری شویدی. نو نن انشالله اهل سنت الجماعت طرف نمور تا پا کام بانده سلور سلور کسان کړي دي منتخب کړي دي. دا تقریبا 28 یا 30 کسان به جوړیږي ټوټل څه کې علما او نور کسان شریک وو.
د قبایلی جرګې مشر ملک وارث خان افریدی چې کله مشال لډیو سره خبرې وکړې نو ویل چې د اهل تشیع مشرانو سره د خبرو کولو نه پس مشترکه کمیټې به په کورم ایجنسی کې نورو خبرو ته عملي شکل ورکوي.
اهل سنت والا سره په ساده کې خبرې وشوې هغه کومونه غوښتي شوې دغې نه نیکسوس پروګرام به په پاره چینار باندې بیا نو هلته بیا د اهل تشیع والا خبرې کوو هغه قومونو مشران به غواړو او هغو له به هم دغسې خبره کوو لکه چې څنګه همدوله کړي وو چې هم به د دغې ابادکاري دپاره کمیټي جوړوي او هم به د کومه چې منګلو او د هغه وله تنازع د شلوزان تنګي او د پیوار تنګي بیا به غوسه په هغې باندې خبره کوو چې کوم د دو مسایل دي.
د په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو نه وروسته به د جرګې غړي د خیبر پښتونخوا ګورنر وزیر اعظم او نورو چارواکو سره لیدل کوي او د کورم ایجنسی د ځپلو لپاره به ترېنه یو خصوصي پیکیج منظورولی شي. دا خبره د یادونې وړ ده چې د جرګې د فیصلې مطابق مشترکه کمیټې د منګل او توري بنګ قومونو ترمنځ د اوبو او د لارې کشالې د حل کېدو او په کورم ایجنسی کې د بېکوره شوو خلکو د بیا ودانې لپاره کار کوي. طارق اورکزی مشال رډیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې خلکو او خاص کر ځوانانو د موبایل سرویس په بندیز د حکومت خلاف مظاهره کړې او دغه ګام یې په سختو ټکو کې غندلې دي. خلک وایي د نورو سیمو په رنګ دوی ته هم د موبایل فون سهولت ورکړل شي. عمر دراز وزیر ورو
په ضلع بنو کې د موبایل سرویس د بندیش پر ضد د احتجاجي جلسو او جلسونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. په دې لړ کې نن په ضلع بنو کې د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې یو لوی لاریون د بنو پوسټ ګریجویټ کالج بنو نه راووتو چې د ښار په بیلابیلو چوکونو باندې په ټایرونو اورونه بل کړي وو او د دولت لخوا د موبایل بندیش اقدام پر ضد یې نارېبازي کولې. په دغه لاریون کې د طالب علمانو سره سره ګڼ شمېر عام ولس، موبایل کاروباریان او نور سیاسي او سماجي تنظیمونو سره تعلق لرونکو ګډ نوکړو. د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې راوتلې دغه جلوس د بنو خار کوهاړ چونګي سره تر نیم سات پورې بنو کوهاړ سړک د هر قسمه ټریفک دپاره وتاړلو او جلوس ډېر د تندروي بڼه واخیسته. خو د پولیسو او موبایل اسوسیشن بنو د مشرانو په هڅو سره په پرامن ډول سره سرته ورسېدو. په دغه ځای کې د جلوس ګډونوال مشال ریډیو ته صدا سي وایي
دا اوس نور موږ مجبور شولو بس نور به موږ سره هر هر به ختم شولو موږ به حکومت خلاف هر هر اقدام اخلو چې کوم کې موږ ته دا دلیل نه سمیاشته نه موبایل سرویس بلا جواز بند کړی دی او موږ نور د بلا جواز بندش نور نشو برداشت کولی.
ما عبدالعظیم شاه نمادو امیر د طلبه محاذ هغه د موبایلې لپاره راوتلی او امیر یې چې دا موبایلونه دوه کولی شل تقریبا دغه د خلاص شي. ډی آی خان های کورټ د فیصله ورکړه چې تاسو موبایلونه خلاص کړئ. کشمیر د دغه لپاره راوتلی
ډاکټر عبدالرؤف کشن جی منتظر صدر دا وایم چې فوري توګه موبایل سرویس کلاو شي 18 مهینې وشلې او د سره د بنو روزانه کروڑو روپۍ کاروبار کی گئی طلبا چکم محاذ جٹ شوئے دے کہ انجمن تاجران دے بدے کہ ٹول موبائل یونین دی بن ٹول مزدوران یونین بدے کہ شامل دی وہ موجودہ حکومت دوائی 24 گھنٹے کی دن میں موبائل سروس کھلاو کی اور کچے تو کھلاو نشر مزمی صد مزید حالات بخراب شی خلق بار بار مرگنا دا موجودہ ہر روز مرگنا دا دوی تیار دی زولان تیار دی دیتا چمونگ دا بس یوزے مرکی امونگ دا ختم کی یا با دا مصر خوند حالات جوشی پوری طور من مونگ صبحی گرد نمین نا بریگیڈیر نا چیف آوار مشتاب نا اور دا وزیراعظم نا اور رحمان ملک نمونگ دا پرزور مطلبہ دا چی پوری طور من دا موبائل سروس کھلاو شی
رحمت اللہ شباب صدر البانو موبائل اسوسییشن میر انشاءاللہ العزیز چی دا میر دا پروگرام چکم دا دا با انشاءاللہ جریوی پر ایک وقت پوری با جریوی کسی پر موبائل سروس با حل شوی نی او چی کلا مونگ تا موبائل سروس با حل شی لومونگ با حقا ورے دا احتجاج ختمی گی من نور صبر نشو کولے دگه چی ظلم حکمرانو زمنگ زرا سو ورے ودی اگڑے او دی ودی ما تکڑے کچی تا دی امن واڑی موبائل سروس با حل کو او کچی تا امن نو واڑی ممو بابا دا اشار آل اورے دا جلو تا رو باسو ورندا پورا من جلوستے کچی تا دی سروس با حل نکو ممو با انشاءاللہ پدے باندے ہر قسم احتجاج کو
پدغه موقع باندے گنش میر پولیسان دا جلوس گډونوال د ژغورلو د پاره ځای په ځای ولاړ وو د پولیسو ایس ایچ او غلام فرید مشال ریډیو ته وایي
تاسو په خپل ځلیدنه چې د کالج نه واخله د ټول حدود سیټی شي زور سره مو د لکان دی سټوډنټ دی موبایل سرویس وال دی دوه دا صرف دا اظهار کوي چې مرسته د موبایل پلاوس په بنو ډیسټریکټ شي د پلاوس او موږ ور سره ټول سکیورټی لپاره توړ پور ته لا غلط کار ته منفرې ډول او دور سره منلا چې داس خلک نه دي شر پسند نه دي روغ دي خو صرف مطالبه دا ده شیوائی چی مستدی موبایل کلاو شی انشاءاللہ بس اختن تام پذیر دا نور سدس خبران است
یاد دیوی چی دین اوڑان دی هم پا زلابنو که دا تل سومیشتو نا موبایل بندش پر زید جلسی او جلوسو نا پیل شوی دی او دا دولت نا بیا بیا دا موبایل سرویس دا بحال دو غختنه کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
او اوس هم د نړۍ د حال ځان خبرو د شمالي افریقې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د 20 کاله واکمنۍ خلاف د خلکو مظاهرې روانې دي په دغه مظاهرو د حکومت لخوا په تشدد او ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي بلخوا ښاغلی قذافي وایي دی به نه د ملک وزي او نه به واک پرېږدي د واشنگټن نه هارون باچا
د لیبیا صدر معمر قذافی ژمنه کړې چې حکومت مخالف بلوي به لمات سره مخ کی او له هواد به ونوزی تر سو د شهید په مرګ وومري نړیوال رسنۍ وایي قذافی د ولسی پاسون پر وړاندې د خپلو ډیپلوماټانو او ځواکونو لخوا د اقتدار د پریخودو غوښتنې رد کړې او په سرکاري ټلویزیون ولستا داسې ګویا نشو
معمر قذافی ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه
معمر قذافي با لکه نورو صدرانو استفاغان ورکړي هغه سه اقتدار پرې نګدي قذافي صدر نه دی هغه دی یو انقلاب مشر دی
معمر قذافي ایس رئیس هو قائد ثوره
معمر قذافي همداراز پخپل وینا کې د حکومت پر پلویانو غږو کړ چې پرتل سو یری دی لارو توزی مظاهر کونکو دی ونیسی او امنیتی ځواکونو ته دی حواله کی بلې خوا طبیعت د انساني حقوقو نړیوال فیډریشن د لیبیا په انقلاب کې تر دې دمه د شاوخوا 400 د وژنې خبر ورکړی دی د رپورټونو تر مخه نړیوالې ټولنې د لیبیا په صورتحال اندېښنه ښودلې او د هیواد له حکومت غوښتي چې په مظاهره چانو دی د زور زیاتی د کارولو څخه ډډه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په مظاهرو کې د وژل شویو وګړو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړه چې هغوی په دغه هیواد کې رامنځته شو واقعاتو نارامه کړي دي دا وینه تویدنه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده دا د لیبیا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د خپلو خلکو د نړیوال حقونو احترام وکړي چې پکې د هغوی د آزاد وینا او غونډېدو حقونه شامل دي نوموړي همداراز په یمن کې روان د اړیګړي په صورتحال هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه خلک غواړي زیات ذمہوار او ځواب ویونکي حکومتونه ولري د امریکا متحده ایالات په دې خبره یقین ساتي چې دا به د حکومتونو په ګټه تمام شي که چرې دوی د خپل ولس غوښتنو ته یو سوله ییزه او مثبت ځواب ووایي د یو پراخه او ذمہواره سیاسي نظام په غیر موجودګۍ کې بعد خلکو او د هغوی د حکومتونو ترمنځ واټن نور سیوا او ناکراری نور هم ډېر شي بل په لوبیا ملګرو ملتونو هم 13 د لیبیا په نارامه حالاتو د غور کولو لپاره د امنیتي شورا ځانګړې اجلاس راوباله او د دغه نړیوال سازمان عمومي منشي بان کی مون د لیبیا د واکدارانو لخوا د زور زیاتی کارول په سخته وغندل
firing at demonstrators from the warplanes.
د لیبیا واکمنانو په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو لالارو ډزې کولې. دا د منلو وړ عمل نه دی او په سمدستي توګه دی ودرول شي. اروپایي ټولنې بیا هم د لیبیا په صورتحال سخت خفګان ښودلې دی. د ټولنې د بهرنیو چارو د سانګې مشرې کاترین اشټن په قاهره کې خبرې اعلانو ته وویل دا ډیره واضح خبره ده، موږ غواړو چې تشدد کېدل ودرېږي. په کار ده چې د یو ډایلاګ آغاز وشي. دا هغه پیغام دی چې مونږ هر هغه ځای ته لیږو چرته چې دا رقم زور زیاتې سروچت کی. د هر څه تبا د پای ټکی کې خودل وی او داسې غوره لارې ګودرې بلټول وی چې پترس کې د خلکو ملاتړ او پرمختګ کول ممکن شي. رپورټونه وایي د لیبیا په صورتحال د نړیوال غبرګون په نتیجه کې د عرب لیگ په غونډه کې د لیبیایي وفد ګډون کول ځنډول شوی او د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې کچرې کدافی د زیاتی کولو څخه رامنې نشي نو هغه به په لیبیا د بندیزونو لګولو د کمپین حمایت وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او د لیبیا نه رازو مصر ته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مصر اپوزیشن ګوند یو مشر محمد البرادی لخوا لیکلې مقاله خپره کړې ده چې لیکوال د مصر پاسون او را روانو ورځو کې د هیواد د پرمختګ لپاره تجویزونه ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي ګلیاس وړاندې کوي.
د برتانی کاروباری ورسپانی فائنانشل ټایمز د مصر اپوزیشن ګوند یو مشر او د ملګرو ملتونو د جوهري توانای ادارې پخوانی مشر محمد البرادی مقاله خپره کړې ده. محمد البرادی مقاله کې لیکي چې تیرونی هر ورځ هغه په دې سوچ را پاسېدلې چې هغه یو معجزه کتلې ده او هغه د یو ډیکټیټر یا امیر حکومت نسکورېدل وو. اوس د مصر جوړولو لپاره د جذبې ضرورت دی او د نوي مصر تخم یې کرلې دي او باید د دې ساتنې لپاره کار وکړو. لیکوال محمد البرادی لیکي چې د مصر پاسون ګرد عرب نړۍ ته خوره شوې ده او لیبیا کې خلک د ازادۍ لپاره له خپل سرونه تیر شوي دي او دا یو غوره مثال دی. محمد البرادی لیکي چې د مصر دویم ځل جوړېدو سره په دې هیواد کې سماجي انصاف، بشري حقوق خوندي ساتل او ټولو ته یو شان موقع ورکولو ضرورت دی، ځکه چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک مصر نه ناکامه ریاست جوړ کړی وو او پکار ده چې د دې هیواد بیا جوړولو لپاره د سر نه کار پیل کړو. محمد البرادی مصر ته پراته چیلنجونو په اړه مقاله کې لیکي چې واکس پارلو کار ډیر مشکل دی. ډیموکراسي یوازې ووټ اچولو ته نه وای، بلکې د دې لپاره د کار ضرورت وي او فوج یوازې نشي کولی چې د ډیموکراسي بنیادونه کیږدي. او د مصر فوج تر اوسه پورې د واکس پارلو لپاره تګلاره هم نه ده اعلان کړې. محمد البرادی په مقاله کې یو څو تجویزونه هم ورکړي دي. لومبې دا چې عبوري آئین کې د ازادي او د ولس بنیادی حقوقونه یقیني کړی شي او په نوي حکومت کې د پارلمان ته زیات اختیارات ورکړي. دویم، درې کسیز صدارتي کونسل دی جوړ کړی شي چې د واک سپارلو کار سارنه وکړي او په دې کونسل کې هغه غړي شامل کړی شي چې په خوانی حکومت سره هیڅ قسمه اړیکې نه لري. دریم، د عبوري حکومت لپاره د هغه کسان وټاکلی شي چې ایماندار وي او ښه تعلیم یافته وي او عبوري حکومت دی باید یو کال لپاره وي. څلورم، چې د پخوانی حکومت ټول قانونونه دې ختم کړي شي او په خاصه توګه ایمرجنسی قانون چې له دیش کلونو راهیسي مصریان یې ځپلي دي. محمد البرادی د مقالې په پای کې لیکي چې د ډیموکراسۍ خوب مصریانو له پخوا راهیسي لیدلو او د دوی په زړونو کې وو او اوس د دې خوندي ساتلو ضرورت دی. زموږ ځوان کول د عرب نړۍ لپاره یو رڼا ورکړه چې لیبیا پر روانه ده او دا د نوي عرب نړۍ پیل دی.
گل ایاز وو. تاسو مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، او اوس راځو یو بل رپورټ ته. د بشری حقوقو یوې ادارې نېشنل کمیشن آن سټیټس آف ویمن د زنانو پر ضد د جنسي تیری په حق لا د قانون عملی کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا قانون په کال 2010 کې منظور کړی شوی وو چې تر مخه په دفترونو کې د کارکونکو خوځو د عزت تحفظ کول یقیني کول وو. په اړه یې انیسا اجمل دا رپورټ راکوي.
د دې قانون عملی کول لپاره د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن د امپلیمنټیشن واچ کمیټه کار شروع کړی دی. په دې حقلا د کمیټې چیرپرسن ډاکټر فوزیا سعید مشال لیډی ہوتا وایي دا کمیټه د جنسی ہراسمنٹ حوالے سره چې کم قانون جوړ شوی دی، بل زمونږ کار دا هم دی چې په هر اداره کې یو درې کسیزه کمیټه جوړ کړو او د هغه درې کسیزه کمیټه کار بدابي وي چې په دفترونو کې زنانو ته د عزت په حق لا سستونځي مهیتوي نو هغه به د هغه په لړکی ریپورت قانوني ادارو ته ورکوي او التبای یو خپل ضابطه اخلاق جوړوي. په ملک کې مختلف ادارې خدا قانون منی، خود پاکستانی مطبوعاتو ادارې ترننا د دې قانون خلاف ورزي کوي، حالانکه مونږه د وزیر اعظم او د پیمرا لخوا دغه مطبوعاتو ادارو ته هدایات هم جاری کړی دي. ډاکټر فوزیا سعید زیادوی چې حکومت لا زر تر زره دا قانون په مختلفو ادارو کې عملی کول پکار دي چې زنانا په صحیح طریقې سره د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. شاهین بونیری او لند مهم خبرونه.
دې وخت مهم خبرونه. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز ته ویلي د هغه پر ضد د روانو مظاهرو لار دی ونیوي شي. د مومندونه بې کوره شوي، 900 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي دي. په کورمه کې قبایلي جرګه د سنی او شیعه مشرانو سره د امنیت دپاره خبرې کوي. امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې 2 شکمن وسلوال وجلی دي. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې پاکستان د کینیا پر ضد د 500 لوبغاړو په سر په 200 ورونو کې 288 منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس ایډ او ترانسپیرنسی انټرنیشنل په ملتیا یوه اداره انټی فراډ هاټ لاین په نوم جوړه شوې ده، چې دا اداره به دا کار کوي په پاکستان کې د یو ایس ایډ په مالی مرستو چې د سړکونو، پلونو، سکولونو او هسپتالونو او دا شان د یو شمېر نورو د خیر ښېګڼې منصوبې په اړه به کار کوي. که چرته په دغو منصوبو کې د غلا غلطۍ رامخته کیږي نو ولس کولی شي دغه ادارې ته شکایتونه ولیږي. دا رپورت مجید بابر ناورو.
د کال 2010 د سپتمبر په 22 نیټه د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس اے آئی ڈی او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو داسې د درغلو په ضد د یوې ادارې د جوړولو معاهده شوې وه چې ولس به ورته د ټلیفون، فیکس، ایمیل، خط او په شخصي توګه شکایتونه کولی شي. تیره اونۍ د دغه ادارې په اسلام آباد کې پرانیسته وشوه او کار یې شروع کړو. د دغه ادارې په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی نه مې پوښتنه وکړه چیا ملس با دے ادارے پاڑا سنگ خبری گی. نو دے وائی چھے
دے ادارے مشورتیا ہر ورس دا ریڈیو، ٹیلی ویژن او رسپانو دلاری کی گی او پا کم کم سیمو کچی دا یو ایس ایٹ منصوبی روانی دی. حل تا مونگا بوڈونا ہم لگوول چھے دے ادارے پا اڑا پر معلومات لکلی شوی بی او دا پریکڑا ہم شوی دا چھے با کم کم زینو کی منصوبی شروع کی گی او دا یو ایس ایٹ مالی مرست پکی وی که حکومتی اداری وی او که غیر حکومتی. ہاگوی با زمونگ دے ادارے بوڈونا حل تا ضرور لگوی چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
د 2018 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا حکومت پاکستان سره د کیری لوګر برمن بل لمخې په 500 کالو کې د 9.5 اربو ډالرو د اولسي مرستو پریکړه کړې وه. په دغو مرستو کې به 950 میلیونه ډالر په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو منصوبو لګول کیږي. دا چې که په قبایلي سیمو کې په روانو منصوبو کې غلا غدۍ کیږي او یا پکې غیر معیاري مواد استعمالیږي نو د دغو سیمو ولس څنګه کولی شي چې دغه ادارې ته شکایتونه وکړي. او دا چې په دغه اداره کې د هرې ژبې خلک شته او کنا، عادل گیلانی وای چھے
زمو په اداره کې د هر جب خلق شته او دوی ته په هر جب کې شکایت کې دی شي. مونږ سره دلته د اردو، پنجابي، سندي، بلوچي، پښتو، سرایکي او انګریزي جب خلق شته او مونږ دا ټول جب په نظر کې ساتلې دي. نو مونږ به دغه شکایتونه چې په هر جب کې وي او روبې او متعلقه ادارو ته به لیږو.
په کومو منصوبو کې چې د غلا غدۍ د شکایتونو پلټنې وشي او رښتیا ثابت شي نو هغه منصوبې خو به بندیږي نه. عادل ګیلانی یو ځل بیا.
پروجیکټ پہ اثر نہیں پڑے گا مگر یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک یو ایس ایڈ کا پروجیکٹ ہے جو 2005 میں
نه هغه منصوبه به اغیزمن کیږي نه، خو داسې هم شوي دي لکه په 2015 کال کې په بلوچستان کې یو منصوبه وه، داسې یو په قبایلي سیمو کې هم وه چې د یو نیم سل میلیون ډالرو لګښت به پرې کېدو، او دا منصوبه یو امریکایي غیر حکومتي ادارې ترسره کوله، او دغه امریکایي غیر حکومتي اداره په خپله دغه منصوبه کې په غلا غدۍ کې ککړه وه. نو بیا دغه منصوبه بنده شوه، په هغې کې 90 میلیون ډالر پاتې شوي وي. بیا هغه امریکایان په امریکا کې سزا شو، او چې دوی سره کوم پاکستانیانو هغوی باندې اوس په پاکستان کې مقدمه روانه ده. نو د شکایتونو لوجې به داسې کیږي چې منصوبه به نه بندیږي خو بل چاته به حواله شي، او لږ وخت لبا د ځند ښکار شي، او بیا به هغه ادارې ته چې په غلا غدې کې ککړه وي منصوبه نه ورکړل کیږي.
دغه د درغلو په ضد ادارې دفتر چې انټي فراډ هاټ لاین ورته ویل کیږي، او عام ولس کولی شي چې د ویډیا، ټلیفون، فیکس او د ایمیل د لارې د هغه منصوبو پاړه چې د یو ایس اے آئی ڈی مالی مرستې پکې شامل وي او که درغلی پکې کیږي یا پکې غیر معیاري مواد استعمالیږي خپل شکایتونه دغه ادارې ته کولی شي.
مجید بابر وو، او اوس راځو یو بل رپورټ ته. په نړۍ کې د خوراکي شیانو قیمتونه په لوړېدو دي چې دغه غریب خلک د سختو مالی او ذهني پریشانو سره مخامخ کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا رپورټ اورو. په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې د 2008 کال راهیسې په تیزۍ سره پر مخ روانې دي، او که دا هم دغه سوي نو په را روان نږدې وخت کې به خلکو ته د خوراکي شیانو اخیستل ډېر ګران شي. د جرمني په بون ښار کې د اقتصادي چارو د یوې ادارې مشر ژاخین وان براند وایي نړۍ به د زیاتو بیو د یو نوي دور سره مخامخ کیږي.
که د نړۍ د خوراکي شیانو قیمتونو ته وکتل شي نو د 2030 کال پورې به د غلې قیمتونه 50% زیاتیږي، او د دې صدې په نیمایي کې دغه قیمتونه نور هم نیم په نیمه زیاتېدای شي.
که د نړۍ سیاسي حالاتو ته وکتل شي نو په یو شمېر ملکونو کې سیاسي ناارامي روانه ده چې دغه هم د خوراکي شیانو د قیمتونو په لوړولو کې مهم رول لوبوي. څېړونکي وایي د سیاسي کړکیچ اثرات د یو ملک په اقتصاد نیغ په نیغه پرېوځي، او که په موجوده حالاتو کې مصر ته وکتل شي چېرته چې خلک د خپل کلني آمدن 30% برخه په خوراکي شیانو خرچ کوي، او دغه هم یوه مهمه وجه ده خلک د حکومت خلاف راپاسېدل. نړیوال بانک په دې وروستو کې دا خبرداری ورکړی وو چې د خوراکي توکو لوړو بیو د تیر کال د جون راهیسې په نړۍ کې 340 میلیونه خلک د غربت سره مخامخ کړي دي. د ورلد بانک یا نړیوال بانک صدر رابرټ زولیک خبریالانو ته وویل په نړۍ کې د خوراکي شیانو بیې خطرناک حد پورې جګې شوې دي، او په موجوده حالاتو کې دغه قیمتونه نور هم سیوا کېدل به غریب خلک د سختو مشکلاتو او د ذهني پریشانو سره وړاندې کړي. د نن سبا په دور کې چې مارکیټونه د یو بل سره تړلي دي د یو هیواد اثر په بل ډېر زر غورځيږي. په روس کې د غنمو په فصلونو اور لګېدل، او یا په یوکرین کې د خراب موسم له وجې د غنمو تیار فصل خرابېدلو نور ملکونه هم متاثر کړل چې دغه 15% د غنمو په پیداوار کې کمی راوستو. په نړۍ کې د غنمو قیمتونه د جون 2010 کال نه د روان کال د جنوري پورې 2 چنده سیوا شوي دي، او د نړیوال بانک تر مخه د غنمو قیمتونه په تیرو شپږو میاشتو کې په قرغزستان کې 45%، په بنګلادیش کې 45%، او په منګولیا کې 33% لوړ شوي دي. اگر چې حکومتونه کوشش کوي په لوړو بیو کابو ومنځي، خو سیاسي ناکلاري د قیمتونو په کنټرول کولو ډېر بد اثرات غورځوي. لکه د مثال په توګه که پاکستان ته وکتلی شي چېرته چې حکومت رعایتي نرخونه مقرر کړي دي او یوټیلیټي سټورونه هم کار کوي، خو دغه د قیمتونو په کمولو کې ډېر لږ رول لوبوي او زیات خلک ترې ګټه هم نشي پورته کولی. د ورلد بانک یو کارکوونکی حسن زمان وایي د بنیادي خوراکي توکو د قیمتونو سیوا کېدلو خلک د سختو اقتصادي مشکلاتو سره وړاندې کړي دي، او زیاتوي
په یو مارکیټ کې د خوراکي شیانو قیمتونه د
یو بل سره ډیر تړاو لري. که د غوښې قیمت زیات شي نو دې سره د جوارو قیمتونه هم سیوا کېدای شي.
د غلو لوړې بیې نور هم ډیر اثرات لري. د انډونیشیا صدر خپل اولس ته په یو وینا کې وویل د کورونو په باغچو کې مرچکی، پودینا، دنیا او داشان نور شیان کری چې یو صحده پوری په دوی مالی بوج کم شي، او یو شمیر نور هیوادونه هم اوس دا کوشش کوي څنګه وکړی شي خلکو ته په دې لړ کې اسانتیاوي ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم مطبوعات. پاکستانی ورځپاڼې ډان د ریمن ډیویس د کیس له امله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په خرابېدو یوه مقاله لیکلې چې د داود خټک نه اورو.
پاکستانی ورځپاڼې ډان د امریکایي وګړي ریمن ډیویس د پیښې وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو یوه اداریه لیکلي چې وایي د ګل په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان نه داسې څرګندېږي چې دا لانجه لا تر اوسه نه ده هواره شوې. د ورځپاڼې پر وینا که څه هم ښاغلي ګیلانی ویلي دي چې د دې لانجې په سر به د پاکستان او امریکا اړیکې نه خرابېږي، خو په هیواد کې روان حالات دا په ګوته کوي چې که دا لانجه په وخت هواره نه کړې شي نو په راتلونکي کې یو مشکل صورت اخیستی شي. د ورځپاڼې پر وینا پرته له کوم شک او شوبې دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او امریکا د دې لانجې په نور خرابولو کې خپل خپل رول لوبولی دی، خو اوس چې د لاهور د پیښې نږدې یوه میاشت پوره کیږي دغه دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د دغه لانجې د هواري یوه لار راوباسي. دا چې ریمن ډیویس د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره کار کوي او کنه، د پاکستان حکومت ته زر تر زره په دې اړه یوه فیصله کول پکار دي. د ورسپانې ډان پر وینا داسې خبرونه هم را برسېره شوي دي چې ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه د ریمن ډیویس په ډزو د دوه وژل شوو کسانو د کورنیو په غړو دباو اچوي چې د حکومت یا امریکا لخوا دې د څه قسمه خونبها قبلولو نه انکار وکړي. د ورسپانې پر وینا د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ته په مکمله او آزاده توګه د دې فیصلې اختیار ورکول پکار دي چې دی خونبها قبلوي او کنه، او مذهبي سیاسي ګوندونو ته نه دي پکار چې د دې موقع نه فائده اوچته کړي. که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې پیچیده دي، خو د ورسپانې پر وینا دا اړیکې دومره مهمې دي چې د یو کس په سر نشي قربانېدلې. د ورسپانې ډان پر وینا پاکستان پوهیږي چې د امریکا د امداد نه بغیر دغه هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کېدلی شي، او امریکا هم خبره ده چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې پایدار امن نشي پرځای کېدلی. د ورسپانې ډان پر وینا پکار ده چې انصاف وشي او دې لړکې دواړو هیوادونو ته ټول ممکنه کوششونه کول پکار دي چې دا لانجه د سفارتي او قانوني اصولو په رڼا کې هواره شي.
داود خټک وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه په افغانستان کې د وروستو بریدونو او چاودنو په اړه لیکي چې پکې لسګونه خلک وژل شول. ورځپاڼې لیکلي د ملکی خلکو له وجنې داسې ښکاري چې د طالب وسلوالو ستراتیژي واضح نه ده چې دوی څه غواړي او ولې ولسي خلک وژني. د دې مقالې مهم ټکي د بشیر ګواخ ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې ژمی هغه وخت وي چې په افغانستان کې بریدونه او جګړې کمې وي، خو دا کال داسې نه وه. د شنبه یا خالی پورس په جلال آباد کې طالب وسلوالو په یو بانک برید وکړ او شاوخوا 8 کسان یې ووژل. له دې دوه ورځې وروسته د ګل یا دوشنبه پورس په کندوز ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکی د 6 کسانو ژوند واخیست. د ورځپاڼې په وینا دا بریدونه د 13 میاشتې وروسته له ټولو ډیر خونړي وو او په داسې مهال شوي چې د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه یو ځل بیا خبرې ګرمې دي. په مقاله کې راغلی چې دا لا معلومه نه ده چې طالبان له دې بریدونو څخه څه ترلاسه کول غواړي. آیا غواړي چې له خبرو وړاندې په افغان حکومت فشار زیات کړي او خپلې غوښتنې پې ومني، او کنه د بریدونو معنی دا ده چې په طالبانو کې داسې ډلې شته چې یوازې په تشدد باور لري او غواړي خبرې اترې له شروع کولو وړاندې په ټپه ودروي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان په جنوب کې امریکایي پوځیانو په طالب وسلوالو سخت فشار راوړی دی، نو ځکه طالبان غواړي د هیواد په نورو ځایونو کې د بریدونو په کولو سره خپل وړتیا وښيي. د دې مقالې په وینا ډېرې خبرې واضح نه دي او لا هم ډېرې پوښتنې ځواب نه لري. د بلګې په توګه، آیا ټول طالب وسلوال د ملا عمر د خوښې سره راضي دي؟ ملا عمر څه غواړي؟ او آیا د طالبانو ځوانان چې تر ډېره وخت جنګېدلي نور له جګړې ستړي شوي دي؟ ډان ورځپاڼه وایي چې د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه د پاکستان دریز هم واضح نه دی. ورسپانا پوښتنه کوي چې آیا پاکستان د طالبانو سره په خبرو راضي دی او آیا دوی د یو منځګړی رول لوبوي او که د خبرو د ګډوډونکي. ورسپانا زیاتوي چې دا لاجواب پوښتنې همداسې لاجواب پاتې دي.
بشیر گواخ وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ډلې حکومتي او سیاسي مشانو تیر شپه د مسلم لیگ لخوا په ورکل شوی لس نکاتي ایجنډا خبري کړي. دغه دوه ډلې کوشش کوي څنګه وکړي شي خلکو ته اسانتیاوې ورکړي. د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړی شوی لس نکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې تیر ماښام د حکومت او د مسلم لیگ نون د ډلو ترمنځ اخیری پړاو کې خبرې اترې وشوې. غونډه کې د حکومت لخوا څلور تنې ډله چې پکې د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د قانون وزیر بابر ایوان، د نجکاری وفاقي وزیر سید نوید قمر او د بین الصوبایي رابطه وفاقي وزیر میار زاربانی شامل وو. دغه رنګ د مسلم لیگ نون لخوا غونډه کې سینیټر اسحاق ډار، مهتاب عباسی، عبدالقادر بلو او سینیټر پرویز رشید گډون درلودو. د غونډې وروسته رسنو سره خبرو اترو کې حکومتي غړي ډاکټر عبدالحفیظ شیخ دا خبرې اترې ګټوري وګرځولې.
زمون دا تعلق با انشاء الله په هر صورت کې پزې وی ورې چې مونږ په شریکه د دې ملک د فائدې لپاره کار کوو. مونږ د مسلم لیگ نون لخوا لس نکاتی ایجنډا باندې د عمل درآمد کولو لړکې د وړاندیز په هکله د ټولو تفصیلاتو نه د مسلم لیگ نون ډله خبر کړه او دا ملاقات ډیر ښه وشو. د ایجنډې په ټولو نکاتو باندې خبرې وشوې او اوس به دواړه ډلې د خپلې کارکردګۍ رپورټ خپلو خپلو مشروالو ته وړاندې کوي او مونږ به د نون لیگ سره تماس کې اوسو او حتماً فیصله به د دوانو ډلو مشران کوي او ملاقات کې د صوبایي حکومتونو خرچو کمولو په شمول په ګڼو چارو هم خبرې اترې وشوې.
پر دې مهال د مسلم لیگ نون د ډلې غړي اسحاق ډار وویل چې حکومت ته د 15 ورځو ورکړل شوی مهلت ختمېدونکی دی او د روانو خبرو اترو د آخري پړاو په حق له بعد دوی خپل مشروالي په 15 فروری خبروي.
خلاص زړه باندې د میاں نواز شریف لس نکاتی اصلاحاتی ایجنډې باندې خبرې اترې مخکې هم شوي او اوس هم وشوي. خو د حکومت سره لږ وخت دی او که دې وخت کې حکومت په یوه نقطه هم څه وړاندیز کیږي نو په 15 فروری د مسلم لیگ نوم د اعلی کچ غونډې نه وړاندې دې حکومت مونږ خبر کړي چې دا رنګه مونږ د دې مذاکراتو په هکله خپلې پارټۍ ته رپورټ وړاندې کوو نو چې هغې کې څه هم کمی پیشه نه وي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوها مبارک زیب نه د دې خبرو اترو په حق له وپوښتل نو هغه هم دا خبرې ګټورې وګرځولې.
اصل خبره دا ده چې لکه دوانه سایز چې کوم دي نو هغه لکه خبرې اترې وشوې نو هغه کنکلوژن ته ورسېدي او دوانو سکم لیډرانو یعنې د پیپلز پارټۍ چې کوم فایننس منسټر او دا وو چې کوم دی اسحاق ډار چې کوم دی نو دوانو د خبرو نه دا اندازه لګېدله چې لکه دوانه په انډرسټینډینګ د کمیټې د ټیکنیکل ټیمونو په لیول باندې د دوی انډرسټینډینګ په ایشوز باندې پرسیدلې دي او ډېری خبرې داسې دي چې په هغه کې څه پروګرس شوی دی او هغه کا د اکانومي په لحاظ سره دي یا هغه په پولیټیکل سایډ باندې دي یا هغه د حکومت د اخراجاتو د کمولو په شکل کې دي. نو په دغه سیزونو کې داسې دي چې واقعي پروګرس شوی دی په سیزونو کې زیات شوی دی په سیزونو کې کم شوی دی په سیزونو کې لا شروع شوی نه دی.
د یادونې وړ دا چې یو خوا د مسلم لیگ نون او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي او بل خوا د نواز شریف وینا ده چې حکومت د دوی په اصلاحاتي ایجنډا باندې عمل درآمد کولو کې ناکام ښکاري. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د ووټونو کمیشن د 15 سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته حکومت ته یو وړاندیز لیږلی دی چې د ووټونو دوران دی د خرچو حد زیات کړی شي. د اسلام آباد نه ریاض مساخیل اورو.
اسلام آباد کې د ټول ټاکنو د کمیسون په ودانۍ کې د سیاسي ګوندونو د لارښودانو سره د یوې غونډې وروسته د ټول ټاکنو د کمیسون سیکرټر اشفاق احمد حکومت ته دا وړاندیز ورکو چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د لګښتونو حد وغځوي ځکه چې کاندیدان په زړه خرچه کې د ټول ټاکنو لګښتونه نشي برداشت کولی. د ټول ټاکنو د پاره د خرچو د حد په حق لا د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن اخراجات چې د مخکې صوبایي سملې لپاره
لسلاکه او د قومي سمنه د لپاره 15 لسلاکه اوس چې دینو چې د ریټونو د ذاتي دو سره او د مرکز سره سره مشغول د لپاره د تقریبا د ټول پارلمنټیرن د درخواست کې د تاسو سیوا کړه چې په دې کې ممکن نه ده د هغه لپاره چې دم کم پرون 15 مفتی پاٹر اوس ته نو هغه په شریک باندې د تاسو سره وکړه چې د قومي سمنه د لپاره دا 15 لسلاکه او د صوبایي سمنه د لپاره دا د لسلاکو په دې باندې
خورشید عالم زیاته کړه چې هغوی حکومت ته دا تجویز هم ورکړی دی چې ټول ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره د سرکاري فیس هم زیات کړي شي او په خصوصي توګه د آزاد امیدوار لپاره دا فیس 1 لک روپو ته ورسول شي. د الیکشن کمیشن د دې پریکړې به څه نتیجې رابرسېره شي یا دا پریکړه به د کاندیدانو یا عام ولس لپاره څه ګټه تاوان راوړي، د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي د قانون تر لاندې وا دا وړاندیز د قومي اسمبلی او سینیټ نه د بل پزاندره کې د پاس کېدو وروستو د ولس مشر د لاسلیک نه پس د آئین برخه جوړیږي او د هغې وروستو به دا عملی ګڼلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پېښور یونیورسيټي په لا کالج کې د کتابونو یو میله لګیدلې ده. په دغه میله کې اوریدونکو یو شمېر کتابونه په ارزانو بیو خرڅیږي چې زده کوونکي پکې ډېره دلچسپي هم لري. د پېښور د خیبر لا کالج نه شبیر احمد جان اورو.
دا پېښور پوهنتون خیبر لا کالج کې د نېشنل بک فاونډیشن د سور لاندې درې ورځې د کتابونو میله لګیدلې ده. د میله کې قسمه قسم کتابونه د زده کوونکو لپاره په کمو قیمتونو باندې ایښودل شوي دي. د منتظمینو په وینا دې کې د ماشومانو نواله، د طب، د قانونو، د ادب، د لا او د ساینسي بیلابیل کتابونه موجود دي. په دې اغله باندې دا میله کوونکي د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکي مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دې کې جی صرف د لا کتابونه دې کې هر قسم کتاب مونږ راوړو، بلکې اون دی سپاٹ مونږ ڈیٹا اپڈیٹ کول کرس کسٹمرز از کلائنٹ از چر مون تب جنرل بکس پکار دی، سی ایس ایس پکار دی، پی سی ایس پکار دی، میڈیکل پکار دی، انجینئرنگ دی آلموسٹ ٹول ڈسپلے پر تر اردو لٹریچر پر تے، انگلش لٹریچر پر تے، اکنامکس پر تے، ہسٹری پر تر، سٹیٹس پر تے، اور جن لاو کو نور ضرورت دی دینی کتابوں پر تر ایون دینی کتابوں من اپ ٹو 50% پورے من دی بان ڈسکاؤنٹ ور کو جی
ادے لا باندے د کون کی سرائلری ندوی مشال لیڈو تو وی
زمانہ سدرائیں نے سے ایل ایل بی پارٹ فرسٹ لا کالج پشاور کے اندر تو بکس ڈیر زیاد خری خو کافی ایکسپینسو دی اور ریلیٹیو بکس ورکی نشتا اور زمون گلا سے ریلیٹڈ دونا سٹف نشتا ٹول چکم دے لٹریچر اردو لٹریچر انگلش لٹریچر سر دے سٹوڈنٹس چکم دے گنا چکم بکس ډیر زیات شوق لري ایدل تن ډیر زیات خخ بکس واخلی نه ای نالج سیوا شی بیا دے سرا دی ڈکشنری سکولڈ ایکسپنسیو
ز رختا ز عربی پچ ون کے ما لو کالج کے دا بک فیر لگے دے ائی تھنک دا یو ڈی خ دغه دے لکه چې دې کې ډیر زیات مطلب دې کې د لا بکس مشتا دې کې هر فیلڈ بکس سره ائی تھنک دا پکار دې زکه چې دا یو شیز دی پروموټ کړي زمو پرنسپل چې کم ټول یونیورسيټي لپاره دې مطلب اني ڈپارٹمنٹ جیسے بکس رشتی
مانم شبینا پاکستان ڈپارٹمنٹ سره می تعلق دے او دلته کوم بکس ملاوی کی ډیر زیات خوی اگر سوک صحیح سٹڈی کولای شي حالا اگر واخلی او اسی داس بی ځای کی دنه بیا خو ظاهر خبر ده چې صحیح نه دی کنه خو چې کله سوک سٹڈی کی پته وته ولګی چې پدې کې د نسل سلی کل شوی دی چاره پاره سب کی دی نو ظاهر خبر چې فائدہ من خو به وی کنه نو
زمانم زشان فردوس شهر په دې فری سټوډنټ هم د لا کالج دا بک پیر حواله سره موږ راغلی دی کې ډیر معلوماتي کتابونه هم دی لا ڈپارٹمنٹ بکس ہم بگی ملاوی گی وغیرہ مختلف بکس ملاوی گی ہم سٹوڈنٹان جی کم نے ہسی فری سیز رات ملاوی گی نو نہ گورو او جی کم باندې رانه پیسے لال جی نو خام خا گورو
پہلے لا کالج فرسٹ ایئر سٹوڈنٹ یم او استاد من دے بارے فائدہ مند دے جگہ جی من ایگزام ہم رانی دے او دسی کتابوں چ من لا کتلی نی دی ہم تے پکار چ من گورو دسی کتابوں چ من لا او سا پورے نی کتلی اگا پکیو گورو جیم بک فیر یو دسی شیر کج دا چادر نم کی گی جی دمرا پکی گر جی یو نہ یو کتاب خام خا خوشی
دا دونه ولدا چ دا میلے با تدری روز پور دوام لري او د کون کې وای چې دوی ته دا سه موقع نور هم سیوا کړی شي نه دې سره بس د کون کې د مطالعه عادت نور هم سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوال کپ په ترڅ کې نن د سریلانکا په همبنټوټا کې پاکستان خپل لومړنی میچ د کینیا خلاف لوبوي. په لومړی پړاو کې پاکستان 311 رنزونه جوړ کړی دی. دا وخت زموږ همکار ګولیا سټوډیو ته راغلی دی. دوی به تاسو ته د دې میچ تازه تفصیلات وایي.
317 for 7. Will this be the final ball of the innings? Yes, it is. For Pakistan winning the toss, four half centuries in their innings, and they finish 317 for 7. It's going to be tough for Kenya.
قدرمن اوریدونکو دا اخری بالو چې د پاکستان او د کینیا ترمنځ لوبډلو کولو. پاکستان کرکټ لوبډلې د نړیوال کپ لومړی لوبه کې کینیا ته د ګټلو لپاره 313 منډو هدف ورکړی دی. پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی چې کله د لوبې ټاس وګټلو نو د بیټنګ فیصله وکړه. د پاکستان لومړی دوه لوبغاړي په شپږ اورونو کې په 12 منډو وسوځیدل. د دې وروسته د پاکستان لوبغاړو محتاط لوبه شروع کړه. یونس خان او کامران اقبال دواړو د پاکستان سکور 112 منډو ته ورسولو چې کامران اقبال په 55 منډو آوټ شو. د دې وروسته یونس خان د نیمه سنچري جوړولو وروسته وسوځیدل. د پاکستان کرکټ لوبډلې نائب کپتان مصباح الحق او عمر اکمل خلوب وکړه. مصباح الحق 15 منډې او عمر اکمل 1 منډې جوړې کړې. د کینیا پر ضد د پاکستان اوپنران یا اړومبي لوبغاړي ناکام شو خو میډل آرډر خلوبه وکړله. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی په سلور بالونو 2 منډې جوړې کړې او آوټ شو. د کینیا لوبډله به د پاکستان 311 منډو په جواب کې لږه شیبه کې بیټنګ پیلوي. د دې میچ غوره لوبه خلوبه غداوه چې د پاکستان سلور لوبغاړو نیف سنچرانی جوړې کړې. یاد دی چې تر اوسه پورې پاکستان او کینیا لوبډلو 15 یو ورځنی لوبې کړې دي او پاکستان ټولې لوبې ګټلې دي.
ډیره مننه ګلیاس چې تاسو اوریدونکو ته د کرکټ په اړه دغه تازه تفصیلات وړاندې کړ. اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې راځو یو بل رپورت ته. د آل پاکستان یونیورسټیز اکیډمیک سټاف اسوسییشن غړو او د پېښور یونیورسټۍ یو شمېر استادانو د حکومت نه د اسلامیه کالج او یونیورسټۍ د تختول شوي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د وسلوالو نه د خلاصي په اړه یو غونډه کړې ده او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده د مسلې ته پام وکړي. د پېښور نه فواد علی شاورو.
د آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن یا فپواسا او د پیخور یونیورسٹی د کلاس 3 او کلاس 4 یا د سلورمی او دریمی درجه ملازمینو یا غونډه 13 شپه په اگریکلچر یونیورسٹی پیخور کې وشوا. په دغه غونډه کې د ټول پاکستان نه د یونیورسټو د استادانو مشرانو ګډون وکړو. په دغه غونډه کې د فپواسا او کلاس 3 او کلاس 4 ملازمینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د اسلامیه کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د راخوشي کولو د پاره د ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې دا فیصله هم وشو چې د استادانو یو کمیټه به جوړیږي کومه به چې حکومت سره په دې حقلا مذاکرات کوي. او که بیا هم اجمل خان راخوشي نه کړې شو نو دای با ټول پوهنتونونه یو ځل بیا بند کړي. د فپواسا د خیبر پختونخوا څانګې مشر ډاکټر فدا محمد په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو.
دا پورې جمع دا خبره کړې وه چې کېر لاول به موږ د دې پر یو کمیټه جوړ شي. آ کمیټه به چې د سترو ملایويږي ګورنر سره ملایويږي بل ډول د فرض کې نو ته صدا کې خاطر خاص صحیح جواب را نه لري صحیح څه داږي به کړه هغه نه یو. بیا به موږ د سټرایک اړول کړو اور اسی کال ملاول موږ خپل کارن سلو خپل کارن کې راځي چې موږ د پاکستان جګ کال ورته
دا خبره د یادونه وردا د اسلامیه کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان تیر کال د ستمبر په 1 نیټه تختول شوی وو او دا غي نه پس دا غ سلور ویډیوز مخې ته راغلي دي په کومو کې چې هغه حکومت استادانو او طالب علمانو ته خواست کړي چې دا هغه در اخلاصولو د پاره دی حل زلې وکړې شي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوریدونکو د خبرونې په پای کې بیا هم شاهین بنیری ته زو د لنډو او مهمو خبرونو لپاره.
د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز ته ویلي د هغه پر ضد روانو مظاهرو لاره دې ونیوی شي. د مومندونه بې کوره شوي 200 کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي دي. په کورمه کې قبایلي جرګه د امنیت لپاره د شیا او سنی مشرانو سره خبرې کوي. امنیتي ځواکونو د خیبر جنسي په باړه سیمه کې 2 شکمن وسلوال وجري دي او د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې پاکستان د کینیا پر ضد په 500 اوورونو کې 319 منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو پر دې ځای د مشال خپرونې پای ته رسیږي. تاسو سو شیبي ورستو ډیو ریډیو په دې سپو اوریدئ شئ. سبا به تاسو په وخت سحر په 9 بجې بیا راځو. تر هغې پورې د خدای په امان او شپه مو په خیر.